په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو په پام کې چې په دوه هکدي ملګری ملتونو په نوښت افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپل بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګری ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د سهار په لسو بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازي او له هغه وروسته د طالبانو استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوي وکړي. نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرلان ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنو کتنو خبر ورکړی. ویل شوی چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د دری وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والی د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. دولس کلنې نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له جګړو څخه پاتې شوي ناچاودي توکي کله ناکله ماشومانو ته مرژوبله اړوي. اروپایي ټولنه افغانستان ته د 90 ټنه درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارز دافیر رافایل یو دی چې پرون یک شنبه په ایکس پانه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې دغه مرستې د دې ټولنې د بشري هوایي دهلیز له لارې د یک شنبه پورې افغانستان ته ورسېدې. ویل شوی دا مرستې به د خوارځواکو ماشومانو په طبي پیښو کې د ټپي شوو کسانو او هغو کسانو ته چې له مرګونو سیلابونو وروسته سخت زیانمن شوي پر درملنې ولګول شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مشر هدایت الله بدری د اسلامي مالی خدمتونو د بورډ په 22مه ناسته کې برخه اخیسته. دا دوه ورځنۍ ناسته د جیبوتی هیواد په پلازمینه کې نن دوشنبه دایریږي. د افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د اسلامي بانکداري د ستندرډونو د مالی بنسټونو د مدیریت په اسلامي بانکداري کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د رول او په نړیواله کچه د اسلامي بانکداري په پراختیا باندې بحث وشي. مولوی هدایت الله بدری تیر دوه لسیزې د طالبانو د مالی کمیسیون مشر پاتې شوی او د تیر جمهوري نظام او لویدیځو هیوادونو په وړاندې د طالبانو د جګړې د تمویل سرچینې برابرولې. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارن لوپین اخی ارخي ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د اخی ارخي ګوند مارن لوپین پرون یک شمې د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40 سلنه رایې ګټلې. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ائتلاف په ګډون د کین ارخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5 سلنه ګټلې زیاتې رایې دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارین لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پرتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیره شپه انګلستان د اروپا د ملتونو د جام په 14 غوره دور کې سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانېده ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي. د اروپا د ملتونو فوټبال جام سیالۍ د جون په 14مه پیل او د جولای تر 14مه دوام کوي. ازادي رادیو اوري. و وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې دوهې د غونډې ګډونوال به نن هم د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو بحث ته دوام ورکړي. د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد د غونډې له پرونیو بحثونو راضي ښکارېده. د دفې د غونډې او دا چې ولې د طالبانو د پلاوي مشري طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ته سپارل شوې، په دې اړه مو د چارو لوی شننګ سره مرکه کړې.
نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کیدی ده، نو له دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده.
عام افغانان په تېره ښځې د دوهې له غونډې څه تمې لري؟
زه د دوهې له لوستي یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو. مکتبونه خلاص
دا به هم واورئ چې شاوخوا اته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو په پیلېدو د اخراج له خطر سره مخ دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسېدلی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې چې په داوه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبريال احمد تکل چې په داوه کې د خپل راپور کې ویلي ان تمه ده په نننې غونډه کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبري وکړي. په دې اړه چې د نننې غونډې په اجنډا کې څه دی او پرون د غونډې ګډونوالو څه وویل نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپای ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونی هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روزمری د کارلو په وینا پیل شي. مېرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوفا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونی غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي، که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي. خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه ته چې موږ نړۍ هو ادونه لوي افغانستان هڅه کوي چې هغه د څنګه خپل ټولنه دی د ځواب لپاره هغه راځي چې په وخت وایي دی باید نو څه راکې او دې په اوسه کې لا باندې سره د مرسته وکړي. نه دا چې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې دي ځاون له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لا نه ولسی په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک ستر وحال پوری فکر کوسي د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تللی.
خغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسائل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات یې ورنکړل. هغه هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختي نیوکې وکړې، او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. مجاهد څه موده وړاندې له کابل څخه خپل دفتر کندهار ته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده اصلي مرکز او د اوسېدو ځای دی انتقال کړی دی. احمد اکل په دې اړه چې د دوحې غونډې ته په پام چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي راغونډ شوي، ښاغلي مجاهد د کومو اصولو له مخې د طالبانو د پلاوي مشرتابه غوره شوی؟ دا پوښتنه د خبریال او شنونکي سمی یوسفزي څخه کړې ده.
په دې کې شک نشته دا چې امیر خان متقی د رتبه په لحاظ باندې او د طالبانو په صف کې یو ډېر پخوانی وزیر او مشر ده. خو دې غونډې ته دو جهاتو باندې زه فکر کوم چې دی راغوښتل شوی ده. یو دا چې امیر خان متقی فکر کوي چې دې غونډې ته د وزیرانو په سطح څوک نه دی راغلی، نو دی فکر کوي چې دې غونډې ته باید داسې وایت لاړ شي چې هغه د دغه انډول برابر وي. او دویمه وجه زه فکر کوم دا ده چې نړیوالې ټولنې داسې کوشش کولو چې د کابل نه زیات د کندهار سره روابط بهتره کړي، د کندهار ته خبره ورسیږي. نو دغه د نړیوال ټولنې په تقاضا او پایش باندې ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ د شیخ احمد الله اخندزاده سره ګوري، او نړیوال ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کنجي ده یا کلي ده. نو د دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده، او ذبیح الله مجاهد به مستقیم د دغه غونډې راپور فتنځي کابل ته ولیږي، مستقیم به د شیخ احمد الله اخندزاده دفتر ته رسوي، او دا به لومړی ځل وي چې مستقیم د شیخ احمد الله اخندزاده او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رابطه جوړیږي. له دې امله د غونډې اهمیت ته خورا زیات کړی ده.
د نړیوالې ټولنې استازي دلته تقریبا په دوو برخو ویشل شوي، یو لویدیځ هیوادونه دي او یو د طالبانو نږدې متحدان لکه روسیا او ایران او چین. تاسو چې یادونه کوئ چې د نړیوالې ټولنې پیغامونه به مستقیما د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته ورسیږي، ستاسو مطلب له کوم استازو دی؟ د لویدیځ استازي یادوي او که د روسیې، چین او ایران استازي؟
ګوري، دلته عمده مشکل چې دا هغه د طالبانو د میرمنو د تعلیم او د میرمنو د کار مسله ده. په دې مسله کې په نورو کوچنیو مسایلو کې چین او ایران او روسیا او غربي نړۍ شاید په اولیتونو کې لږ توپیر وي، خو په اصلي موضوع باندې د طالبانو دوستانه هیوادونه لکه چین او روس او ایران او یو شمېر نور هیوادونه او غربي نړۍ او امریکا ټول په یو خوله دي چې طالبان باید دغه پالیسی نه تیر شي او میرمنو حقونه ادا کړي او تعلیم تفریح دي. نو زه فکر کوم په هغه بنیادي مسایلو باندې د غرب او د نورو بلاکونو ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ کوم توپیر نشته. دا خو بیا هم نړیواله ټولنه که هغه طالبان ته نږدې ده که لرې ده، اوسه پورې یو هم د طالبانو په رسمیت نه دي پېژندلي. دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې طالبان ترې نه دي رسمیت پېژندنې ته وقوع کوي، هغوی هم داسې اقدام نشي اخیستلی د طالبانو پالیسی له امله چې د میرمنو ضد دی لري یا تعلیم بندیز لګولی ده. هغوی هم خپل ځان او نړیوال ټولنه او خپل هیوادونه دې نه شي کنه کولی چې خپل حکومت یا د دوی حکومت په رسمیت وپېژني.
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څومره فکر کوي چې دا آمادګي یا چمتووالی به ولري چې د بشري حقونو په مسایلو کې او د نجونو په مسایلو کې د دوهې د غونډې د ګډونوالو سپارښتنې ومني؟
زما په خیال اوس خو به د وخت نه وړاندې چې ووایي دا څومره دا سپارښتنې ومني، خو دا چې د خپل د دفتر یو بله صلاحیت استازی د غونډې ته رالېږلی دی، دا په دې معنا ده چې هغه د دې سفارشات او د دې غونډې په اړه باندې جدي دریځ لري. د دې عمله یا خپل یو دفتر یو غړی رالېږلی ده، او زه فکر کوم چې دا اوس د یو بهیر آغاز ده یا ابتدا ده. دا خبرې به وروسته اوس خو دغه نرمو خبرونه نرمو مسایلونه پیل کیږي
کیږي ورور به هغه جدي مسایلو ته داخلي دي او دا دی یو بهیر شروع ده او فکر کوم چې مستقبل کې به هم توقع کیږي چې داسې کمپرنسونه به نور هم جوړ شي ترڅو د نړیوالې ټولنې د شیخ عبد الله اخندزاده او د میرمنو د تعلیم او تحصیل په اړه باندې چې کومې پالیسیانې دي په هغوی په اړه باندې مسلسل یو بل سره رابطې ولري او د مذاکراتو کړکۍ پرانیستې پرانیزي.
د ملګرو ملتونو او د طالبانو د استازو د دوحې د غونډې د ګډونوالو په مجموع کې د دوی د بحثونو اجنډا په دریو ټکو راټوله وه. یو د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او وروستۍ یا درېیمه مسله یې د هغه مسله وه د بشري حقونو مسله وه. د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله چې پخوا هم ملګرو ملتونو او هم یو شمېر هیوادونو ګاونډیو هیوادونو یادوله، په دې غونډه کې د بحث هیڅ ټکی نه دی. دا څه ښیي؟
دا په دې معنا نه ده چې نړیوال ټولنې دغه عمده مسایل، جدي مسایل د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغه هېرې کړې دي. خو دې دپاره چې د یو تفاهم او د دوستۍ فضا سي، دوی په ابتدا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي په هغه مسایلو باندې بحث کوي چې یو بل سره موافقت لري او بل سره نرموالی لري. دوی غواړي چې دغه د خبرو اترو دغه سلسله روانه شي، غونډه وروسته بیا جدي مسایلو ته داخل شي. نړیواله ټولنه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې طالبان د میرمنو د مکاتبو دروازې د میرمنو په مخ نه پاتې غوړي دي. طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، البته د حکومت په څرنګوالي باندې په حکومت کې څوک په کومو مسایلو باندې بحث کېدلی شي، نړیواله ټولنه هم یو تعامل او تعاون دواړه کولی شي. خو اصلي موضوع چې هغه د هیچا لپاره د قابل قبول نه ده، هغه د میرمنو تعلیم ده او په هغه باندې نړیواله ټولنه په اسانۍ سره د طالبانو خواستونه نه شي منلی.
د دوی د غونډې او دا چې ولې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت وینز به الله مجاهد ته سپارل شوې، په دې اړه مو د چارو لشنونکي او خبریال سمیع الله یوسفزي سره مرکه واورېده. عام افغانان په تېره ښځې د دوی له غونډې څه تمې لري؟
دا چې د دوه غونډه ده، نو د موږ د افغان نجونو او افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح، هر حق باید په ځای شي. اگر چې مشبې خبرونه ولیدل، زبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي، نو پیغام دا باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مسلمانانو ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوی، بیا مونږ بیا په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شي دا درې علاقه نه دائم مایو دي.
حلیمه امیری د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوحې ناسته څنګه چې په دغې ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې احسا هم نه ده ورکول شوی چې دوی دې په دغې ناسته کې ګډون وکړي او دوی دې د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغې حالت ورته بیان شي. نو د دغې ناستې چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې، تر کومه حده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان خودو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دا وي، اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده، چې دوی ته اجازه ورکړي خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، دې اجازه ورکول سي، بل د خپل حقوق او کار او هغه کوم حقوق سي په ټولنه کې لري هغه ورکړل سي، نو دا به د موږ لپاره یوه د خوشحالي خبر وي او موږ تمه لرو چې په دې اړه خبرې وسي.
زه د دوه لنراستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوه غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
آینه سیوم د مزار شریف ولایت څخه زمونږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي، کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې تو به موږ په جنګ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین در ننګرهار ولایت څخه، نو خدای وکړي چې دا سیمه سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي، نو خدای وکړي چې وطن اقتصاد هم موږ سره جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع. اسرائیلي ځواکونه د غزې په شمالي شجایه سیمه کې وړاندې تګ ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو وایي د عملیاتو په لړ کې له څلور ورځو راهیسې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې د شمال په شجایه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنګیالیو د ځپلو لپاره د پنجشنبې په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تېره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي په تونلونو کې د حماس له جنګیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزي او جنوبي سیمه رفح کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپلې نهمې میاشتې ته داخلیږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلی. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنګیالیو لخوا پر اسرائیلو په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول. دغه وسلوالو شاوخوا 2500 یرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 8300 ته رسیدلی. ویل کیږي چې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. د اسرائیلو پوځ د مې په لومړیو کې په رافح کې ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو په پیلې دو د اخراج له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښمنه ده چې ممکن زرګونه له خطر سره مخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غزوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریس په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا اتنیم لکه افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو تر دوه میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستان اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې سږ کال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشرې فیلیپا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیره تلویزیون ته پلانډ خبرو کې چې پرون خبرې شوې ویلي
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر د خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریز او فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هیواده تښتیدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي ولسوالۍ ته د سړکونو خراب حالت د ناروغانو لپاره په مرکز کې طبي اسانتیاو ته رسیدل ستونزمن کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي شکایت لري. دی وای لالسیز رئیسی عامه دولتی خدمتونو تلاسرسی نلری او په خبره سرپرست حکومت باید دغه برخه ته جدي پام وکړي. د دغه ولایت د نهری سراج ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مخور محیب الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه کم دي او بسنه نه کوي. د زیاته کړه دغه شان پښتو کلینیکونو کې د درملنې اسانتیاوي کمی دي او ولسونه اړ دي چې د هرې ناروغۍ د درملنې لپاره مرکز لشکرګاه ښار ته ولاړ سي. نوموړي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو یادو ستونزو ته دي جدي پاملرنه وکړي.
یاولارم گریشت ما ستان لارم د شپې درې بجې چې زبرت خپل کوټه سن سما او دا ډیر مسلمانان زوینم چې دا جزیه خپل دغه باندې د بین څخه دی دي مشتان زړه دغه مشکلاتونه دغه سره سره مخامخ دي. نو دا غواړو چې مشت کلینیک جوړ شي. ما دونه مشکلات چې دونه شي نه لرو که د وزن کې یو کلینیک نشته که ستا چې ورسو هغه یو دانه ګولۍ راکړي درخمه یې کبه ته دغه سین راغوانو ګولۍ یو پاکټ ګولۍ ما ته کومه ګټه کوي.
نهری سراج ولسوالۍ تازه د هلمند ولایت د ولسوالیو په نوې تشکیل کې راغلې چې د مرکز لشکرګاه ښار ختیځ طرف ته پرته ده او د بیا رغونې کارونه په کښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحیم الله وایي د یادې ولسوالۍ او مرکز ترمنځ پرته لاره نږدې څلور ساعته ده چې اکثره وخت عاجل ناروغان تر ډاکټرانو نه رسېږي او په لاره کې سا ورکوي.
کلینیک جوړ شو کلینیک نه لرو مریضان د شپې مریضان چې بیا چیر بو زیاده لږ ګټې د ګرشته هغه څلور ساعته موټر لاره لاندې موږ د خامد ګټې بیا ګرشته بیا بل رقم کلینیک شي دته نشته. نو دا شهر مرته جوړ شو نو رات دا مرضی خوار څوک لري د سینل چې
د نهری سراج ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ښوونځیو برېښنا او په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید د خلکو ستونزې مني خو وایي دوی به دا ستونزې حل کړي. نوموړي ادعا کوي چې دوی اوس مهال د عامې روغتیا وزارت او د یو شمېر موسساتو په همکارۍ یو سل اووه څلوېښت نور روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په هلمند کې د نهری سراج په ګډون څلور نورې ولسوالۍ نوامیش، بغنی، باباجي او بهرامچا ولسوالۍ هم د دغه ولایت په تشکیل کې ورګډې سوي دي چې د پاتې ولسوالۍ اوسیدونکي هم په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوی و. دې برخه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په